آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د آزادی په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څرنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تېر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړې. په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه، طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر ولسمې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخې شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګه شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نږدې دریځ د افغانستان استازیتوب په نړیوالو غونډو کې کولای شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکې زرکې ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکې هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او که نه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حقله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي. یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسیونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تېرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشه یي الفاظ دي، کلیشه یي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي. لیکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دې خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده. په تېره کې هم، په تېرو څلوېښتو کلو کې، نن هم نتایج بې له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او که نه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو توپیر موندلی شئ. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام یې منځته راوړی وي، خپل مشروعیت یې د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس له دې نه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اندازه باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. له بل اړخه ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دي. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان و ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختار صاحب دې ته به راشو مختار صاحب او مننه دې ته به راشو ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمنو شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راست تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته زما په ان باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړیږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړیږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو او بخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی وویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوری نظام استازي برخه اخلي هغوی د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغوی یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لنډو کې تاسو وایئ چې څنګه کېدای شي چې له دغو غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي نه د نظامونو لپاره؟
زه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هرې ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي په هغه مسایلو باندې بحث کې، نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یا دا چې د یو نوي نظام دی طرح جوړولو لپاره. مګر زموږ په موږ تجربه وښودله چې زموږ په پخوا کې دا شی نه دي شوی، اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کېږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی نو بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري، دا بله ستونزه ده. او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره له دې چې دا ما خبر ده چې هغه د افغانستان د نن او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنۍ ستونزو لپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید د دې شوې چې نړیوال ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې که موږ چې ولیدل دا استازیم کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې که استازی ټاکل کیږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کیږي. مګر دا خو هغه که فرمایشه غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایشه غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژنې چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې هغه په سنا کې وي، هغه په کانګرس کې وي، هغه په ولسي جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنۍ سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استای سوق کوي کدن نه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي لکن پر نړیوال سټیج باندې دولتونه استای سوق کوي دولتونه بیا سوق دي دولتونه هغه سوق دي چې هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد استای سوق شي سوال هم دا نو څوک استای سوق
لازم که څوک اختلافات ورسره لري کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کې دلی شي لکه طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنۍ لہذا د افغانانو استای سوق نشي کولای نور خلک که په ویانا کې غونډه کیږي که مثلا ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغه یو دولت چې هغه نه نه دولت په غوړې مشروعیت ولري او دا خلک د دیغو استار څوک کی لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړه توګه د افغانانو استای څوک نشي کولای کړي د دې لپاره موږ هر څومره وکړو چې په خبره بوزو استای څوک نشته لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګری ملتونه راټولوي لکه څنګه چې نور نړیوالو غونډو کې د بیلابیلو اقشارو بیلابیلو ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري که ښه بیکګراوند لري د همدغه خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانانو استای څوک نو ورکول
کیږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه استازي څوب کول شي مشروع استازي څوب کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیستې شي
دوه خبره درته ډیر مهم او اساسي دي یو خدای دې چې خلک چې پیار کې ناشتي یا دې ملل متحد په کرسی ناستی دوی د افغانستان استازیتوب په نړیوالو قوانینو تور فورم لاندې هم نسی کولی ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقانیت د دوی سره شته او نه ولس له بل اخره طالبانو ته متوجه کیږو طالبان هم جغرافیه ورسره ده هم په جغرافیه کې حاکمیت لري من حیث یو اړخ کولی شي نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبي مطرح قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې څو موضوع مطرح کړو اول که چیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هغه سیاسي چې افغانستان په تاریخ کې جرګه لري حیثیت لري وګوري خپل مشروعیت دی د افغانستان ملت نه وګوري زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ فرصتونه دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپل نزدو دوستانو ته هم واشنګټن له بل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم په نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو ک طالبان د داسې قوت سره لکه چینایان او روسان او ایرانیان سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان د ضرورت او اړین داده چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېګو اور لاره دا دی چې طالبان دې اوس دې ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع پر ټول زیات طالبان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی طالب کولی شي چې خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
مننه بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وکړي
مننه هغه ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شیبر صاحب، لکه څنګه چې موږ په دا تېرو غونډو کې ولیدل، دلته بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یوه راغلې وه، هغه د دې پیوز چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لښت خاوره په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپله هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان غونډو ته لیږل، دوی دي د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دي داسې غونډو ته را دعوت شي، او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. ما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یوې نړیوال ستیج باندې خبرې کوي، نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکوي یا تحریمونه وضع کوي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي، او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبرې مخته وړي، یو لوی کشمکش ده چې څوک باید د جمهوري نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي، او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د ښځو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدای شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لپه د ملک د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزه هم دغه ده، که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن به موږ له دې ستونزو سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه د تېر جمهوریت پر مهال باندې، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، د دولت په نمایندګي یوازې د دولت استازي کولای شوی طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف و او دولت بل طرف و. لیکن هلته هم همدغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و، خو استازی وټاکل سوله، لیکن بس بے صلاحیت استازی وو. تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازی ته دا صلاحیت ورنه کړ چې د افغانستان په نمایندګي یا د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس. او دومره خبره ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډیر مسؤول طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، نو هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره، هغه ته دا مختلف
او بخشه د واکمنو په برخه کې. خو تاسو خپل درې ستل روشانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست، لیکن دغه بل اړخ ته وګورو. لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوري نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبان مخالفان، لیکن طالبان خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن پراتونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه د مجبوریت یا مسؤلیت لري چې هغه د افغانان سره یوځای کړي او موږ په وار وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار ورته خبره وکړه چې په افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي. یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو چې یادونه وکړه واکمنه ډله یا طالبان، لکه بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزې لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزې لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزې لري. هغه طبي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیموم خلاف دي یا د فدرالیزم ناری وي یا د بیرغ یا د سلوک خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان شته اکاډمیک افغانان چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېل سټیجونو واخلي. کچیر داسې ونسی هغه نسبی استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتر شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کې هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپل سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بلابل او زینو کې په بلابل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبی ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بیرته لاسته راوړي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي په پوک پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي او زرک مليار د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال لا اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سره قطر څخه د تیشتي ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو لالارې داسي وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو تلبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ورسره کو موږ اوس ارتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پری وکړو. حاجی محمد داود لیکل له نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامې دی شي. د دوی مننه کوم کده شانګهای غونډه ته مخه کړو. د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبرې کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبرې کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبرې کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ اغلی مليار تم تاسو څه فکر کوئ؟
څه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې دا د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنۍ هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسی او څوک نه وسی. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه په خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویل دي چې یم مایان قوم خوده چې په افغانستان کې د څلوېښتو تر څلوېښتو فیصد پورې دی. زه نه پوهېږم چې د دې بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دای دا خبرې کې یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کوم حدا پورې دوی دی وړاندې زی او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي په داسې حال کې چې نه دی نړیوالو حقوقو پر اصول باندې او نه دی وزیر نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دی کولای شي چې د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا مستقیمه مداخله ده او دا حق د صلاحیت به نور ته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکړی او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کېږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کېدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولای شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه د دې صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمایندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارات په یو اجماع یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلی، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جیوپولیټیک او جی ستراتیژیک جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دې په ځیر وکتل شي. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلی، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امور کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې دوی په بعضی مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث د یو کانسپټ تاسو مطرح کولی شئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ یې ومنئ، هویت یې ومنئ، عزت او وقار او شرف یې ومنئ. تر هغه وخت پورې چې هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بې طرف سیاست باندېشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی دغه ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري، تر هغه وخته پرې طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلی فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي.
که
طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه
کړي
او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي، دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتانه په برخه لري دوه برخې لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولس دی، هغه کده نه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه ملیونونه انسانان دي چې هغه کده نه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کې نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی، د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه، د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغو اعلان نو پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف، حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی اقل یو لاهیه عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه تعریف ولای نو طبي خبره ده چې هلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سي، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بيخي موږ یو خدای
آزاد صاحب، آزاد صاحب وبخښي، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څه کم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلې له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامت کړي. لیکن بیرته چې دې خبرې تراشو او د دې بحث ټکی تراشو، افغانان په بهر کې هم ډیر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسې، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نسره مني. نو د همدې خاطر مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکو انتظار پات شوی دا به راوخلم. اساس صاحب مهرباني تاسو
خبر. السلام علیکم حاجی توخین دا بوت.
توخی صاحب شرحلی حاجی صاحب مهرباني.
مننه شیبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته کې یو احترام کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د غونډو کانفرنس ته خپل نظر ورکو. مستی ورته ګورو طالبان داری خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل، دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه. خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې، له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وو او د دې مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دې سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دې لپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دې سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي، داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، ځکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تیره اداره دی اواز مو یله ډیر مصاریف پر وسو، ډیر تکلیفونه ورته غاسو، خو یو انقلاب یا یو حکومت دی ته خدمت نه وکاو، خو تر ډیره هغه پوری طالبان ویدی سمینګ کیاوی به یې مورم په دې معترف یو لکه څنګه شتا وویل لکه د شذو مکاتب سي دا باید آزاد سي، خو البته تر ډیره حد موقق روان دي او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسو اوریدونکو تحلیل ګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مختلف وخت معلوم دي که ستاسو ملمانه یې که قربانه دي، هر څوک چې دی دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% اسلامي نظام شرعي نظام جاري شي. نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته، الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدي څه ناڅه غربت به وي هغه په ټولو ممالکو کې شته، او تر ډېره حده پورې اوس هم دوی قانون پرانیستلی دي. او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی، حاجی صاحب متر بله اوس کم سوال تراسی دا خصه سو تبصرار
سوال مل من ول لرم زکه چې دا ټول د طالبانو مخالف دي، زه هیڅ نه لري زه امید نه لرم.
حاجی صاحب، حاجی صاحب وبخښه، حاجی صاحب، حاجی صاحب د سې فرزن زه د طالب په پلوي خبره کوم، تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي، تاسو هم د افغانستان یاستئ، زه هم د افغانستان یم، تر هغوی پورې سي بیرته دا نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خط راو نه باسو، دا وطن نه وطن کیش، ټول باید سره کښین، خیر د بل نظر به مالو. بله
شهبار صاحب، دلته ټول من تیاتر پسته کیږي، مثبتاتو ته کپتان یو رادیو او یو تحلیلګر یو میلما هیڅ نظر نور تکي سي، مثبت کارونه پر مخ راغلي دي. خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه دي رامسته شوي دي، خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک دي. په جمعه په مجموع
مرکز
ټول وخت امن او امن قرار دي، هیڅ مشکل کم د مشکلات.
حاجي صاحب وبخښي سره تاسو را خبره وښدم، داسې د په رسنیو کې د رسنیو اصلي وظیفه څه شی ده؟ د رسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یوغوی ته به د حل لاره پیدا کوي، او که چیرته مثبت شیان فرضاً دا زه ووایم چې د طالبانو له راتګ سره امنیت راغلی ده مثلا، کنه زه دا ووایم چې دغه د قوشتېپې په کانال باندې دغه کار وسو، البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود، لیکن ځینې نور کارونه دي، فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو، طبی خبره ده دا کار بکی، کار کی سړک جوړی، طبی خبره ده دا کار بکی، یو څوک چې مالیا اخلي. تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري، هغه دا نه وایي چې فلانی ځای کې ودانې جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي، فلانی ځای کې سړک جوړ کو، کدی دغه د پراګ سي دغه وس نشریات ترې ازادي راډیو کوي، کدی د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن، تر ماشامه پورې به بل شي نه خبرو، نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کو. اې د لپاره چې تاسو سره دا موضوع یو څه واضح شي، ځکه مې دا خبره کوله، او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي. یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده، مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام د تاسو سره سره است.
مننه کوم، زما هم سلامونه او ټول ومنه، خدای دې وخوم لري مال په خیر له سوال هم زونه څنګه ده هر کس ټلیفون
کې. مهرباني شرخلې، مهرباني
مننه. واقعیت چې په افغانستان کې درې کلن طالبان واکمنۍ پر اساسه امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې، او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي. خو اقتصادي مشکلات سته، او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د یو د خصا چې ملکونه پر مخ باندې بنځنه لګولې، که چیرې په ملک باندې دا بنځنه ایسته او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو کم شتمنۍ چې هغه څنګه شوی شتمنۍ هغه چې دا د مشکلات پراته کې. او بل یو مهمه خبره دا ده چې موږ د طالبان حکومت نړۍ سره تعامل وکړي، او دا وخت څنګه د نړۍ سره راشه ورشه وکړي، ځکه چې یو ملک یوازې نه شي کولای چې ټول کار په خپل وچه راوړي، ځکه چې موږ یوازې اقتصادي وضعیت کې ضرورت دی نو باید چې د ټولو بین سره د واده شي، کې هغه د سره واده چې د افغانستان د اصولو په دغه کې نو خدای دې وکړي چې دې دا قانون نه وکړي. او یو مېرمنو هم خبرو ته اشاره وکړه، د کوکنارو بدل مرشنه ځای ته وکړو، کوکنار په افغانستان کې صفر دی، او دا وته څنګه نور د شان چې امنیت اتامین دی. او یو اقتصادي مشکلات سته، ځکه چې خلک د فقر غربت تر پیږې مخکې اقتصادي مشکلات په دې وایي چې موږ سره اتمې مرستې دي هغه وځنډول شوی
البته دا یادونه به زه کوس مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غنن نن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده. یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی. مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده. مهرباني وکړئ یا سړي په پوک پروګرام ده.
دوبار سلام، سلام علیکم. از مهای محمد جان د کندهار ولایت
شو راغلی. مهرباني
تاسو سلامونه وایم چې تاسو سره دا اول خبرې چې مو کړې چې ما ښه راغلی سلام کارانو مننه ته
وعليكم.
یو لاس ور سره مخه دې چې په دې اړه مو چې ما لیکم نه چا سره وکړې کومندان دې ته ټول مان څه ګټ ور ده ول ما فلر نو نه په پوهه دوز ما فلر ول ما ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانو چې څنګه خارج سره خو د ګرن نظر ادم ول غوړنه ساس کړی دا ورو ورو موږ د دې نه اسره الحمدلله ثم الحمدلله خر در خوشاله دي امنیت وردا د تعلیم اړیکې ته چوي د امر هم وه ورو ورو راځو ته موږ ملګری په خدای موږ ګرن در سره د دې په خاطر د ګرل باز د شورو د تعلیم چې الله وي الله رسول وي د تعلیم الله کي او بل دې خارج سره څنګه وي چې د خبرې کې دا د
خدا دا مخکې ما درته ویل محمدی صاحب دغه نن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګرانو سره مرسته کوي.
خدای دې خیر ورکړي. خدای دې په اسلام کې ورونه ولې ورګي ما څو نه بده پنځه زار شوې تنخوا یې شوی و ور لرګي مر ماته واغانانه ماته واغانانه ان شاء الله زور چې دغه مر او خدای دې تا کوم سره وکړي دا
مانانا مانانا محمدی صاحب
کومردر من شمار صاحب خبر پوند من ته کی افغانی نافتی پر تو غوان له کومردر څه دی غوان صاحب پاتاسو د خدای لري د خدای خدا دا اوس څه خبر دي څو به خدام پرې دي چې افغانی دي چې نه دا څه ژوندې باندې خرجان توې ملګرو به تر افغانستان کې د حالاتي
مانانا مانانا خیر یو څه خبرونه کې مبارخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده دا په لاند ور واخلم بیا به د باس
رستیو پرنده.
مهرباني مهرباني شرحلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم اوسګار خلکو ته. کومنګه وې چې د افغانستان خلک ماړي دي خونی دي دا خلک ته کچیرته وې چې ضرورت دا څو والا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه له 100 روپۍ وې خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک. افغانستان کې کار نشته، مکتبونه بندي، پنتونه بندي، مایه طاق نه ورکړي، شهید طاق نه ورکړي، تقاوت نه ورکړي. افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاسې دلې د پدې خزان خزان ټول افغانان خزان دي. موږ غواړو چې همدا دولت دي، خدا دولت خلکو ته کار نه کوي، خلک کار ته نه پریږدي. یو سړی یو ځي کې یو جریب یو بیسو کور اخلي وای درې لکه روپۍ راوړه نه هي کې نه هي کې اصول کدا داغې نه دا سنکاری دی وکړه. کارونه نشته، موږ همار نه یو چې خوري وخرو. موږ مسلمانان دي، مسلمانانو غد جګو خلک تباه او بربادي په افغانستان کې. اوس همدا ګوره وتاول چې 100 میلیونه ډالر اعلان کړی دا غبل خوري دی خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی. پاپو چې دلته دا نور خلک ما غوندې معلول، ما غوندې مایوب، ما غوندې دغه نخه ماشومان مې دي، کاروبار نشته. پوه شو موږ همار نه یو چې خوري وخرو. جمهوریت کربلا او کار شه او موږ خې ساتلو. غریب هم پکې موړو، خان هم پکې خو، بل هم پکې خو. اوس پوه شو ورور غولا موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکې یو دوی دا کوي دوی یا
مانه نه ورور
هیڅ شی هم نشته په افغانستان کې.
مانه نه چې په خبرونه کې مبارک خرا سره
واسه اوریدون که ته سلامونه وایم لږ جدي ور پسې واخلې چې د عوام غلې غرق غرق دي ټول تبو بربا عوام تبو بربا.
مانه نه مانه نه لټول اوریدون کو مانه نه کوم مبلغ غوي هم منندوی مچې د فیسبوک لارې د خبرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړی ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
را بشم دیته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو. اغلی مليار فکر ده کوي چې افغانان ډیر سره تیت دي، دیو بل خبره نه سره اورو، انتقاد نه منو، هر یو وایي چې زه په سم خوا روان یم. کدا رقم وي نو لنډیوالو غونډو به څرنګه ګټه تر لاسه کوو، مرسته به څرنګه تر لاسه کوو، لدی بدبختی به افغانان خپل هواد څرنګه باسي.
زه فکر کوم چې اساسي ستونز زمونږ امداده نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی درس نه دا ویل دا ستونز لري بلکې زمونږ د اکاډمیک قشر هم دا ستونز لري چې دی بل خبره نه مالي او نه اوري اما زه فکر کوم چې اوس ورسته د 15 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی نسبی سوله وجود لري نسبی امنیت وجود لري او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لری شي کاری فرصتونه ایجاد شي او که د بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړې ډوډۍ پیدا شي همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دی د دې حکومتونو مکلفیت ده دوی باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دي ادا کړي کومې غونډې چې په بهر کې کیږي مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه کې مثال راوړو دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې او اجنډا و چې دینه باید د افغانستان لپاره اعظمي استفاده شوی او امید چې د دې لپاره اعظمي استفاده شوی چې کومه یوازې د دې اوسېدو د چاپیریال موضوع مطرح کوم دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وکم کومه امکانات درلودلای موږ د اوبو بندونه درلودلای نو اوبو باندې کړي وای مدیریت کړي به وای د راتلونکو کلونو د لپاره چې بیا وچکالی پیشبینی شوی دا دیغو به د وچکالی د لپاره به یو څه مخنیوي شوی وای یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت لپاره $10 million څه شي د جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر د دې لپاره ورکړل یا د دې جی ټی ار د په نامه باندې چې کوچ خلاص حالا و دغه لپاره په میلیونونو ډالر مصرف کړل هغه وخت چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ و یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ و خو داسې په ډالرو سیل هم را روان اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی نورې تعزیرات هم وضع کړي دي تحریمونه هم وضع کړي دي د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پانګونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هیڅ وجود نه لري دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نواز شوي دي او دا د محصول دی چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي او دا باید موږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ لپاره د ښیرازۍ لپاره به یقینا کار وشي او زه فکر کوم چې دا زموږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوستي یو که نالوستي یو دا زموږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 15 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات لپاره یې کار وکړو چې دایمي شي تل پاتې شي د سولې لپاره یې کار وکړو چې تل پاتې شي او د حکومت نه هم موږ وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږدي دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې پو د دې او یاد دی وی ادي کارګر ماش د 15,000 افغانۍ اوس یا دی وی خون
مننه اخله مليار مختار صاحب که تاسو نظر وخلم که څام مخکې تاسو د دې ځین اشاره درلودې چې یو جرګه باید راو غشتل سي لیکن کو صورت ګورو مثلا ملګرو ملتونو د دوه لغونډي ورسته د خبره وکړه چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یو بل غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویل دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم د غونډې ته وربولي څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او پر راتلونکو غونډه باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغه سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې هم دي یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه مختار څه
بله اجازه را که زه هم مختصر عرایز ولرم.
مهربانی.
دکه شک نست طالبان د اشکالات پر ضد جنگیدلی او صلح راوړی افغانستان کې د یرغلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی موږ تقدیر کوو. اما طالبان د خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په هکله طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخواه کوم ځای ته ورسوي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی. زه د یو یتیم لوی شوی یم، درد زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به اول سن ته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وایي. طالبان نه مو غوښتنه کړې چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات دومره قوي چې هر سړی نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورور دلته خبرې وکړي، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلي چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی؟ صلح راغلی چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځي تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دا امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه دا ده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره اوسم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم. زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دی. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت اراده ته تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولال دی پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو. پیسې نشته دي تاسو لپاره، پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د 1,500 ډالر کې هغه تنخواه لري. د یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دا بهانې پنبې دروغجنې. کچیر طالب خبر من غاړم.
بله،
کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعی دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو. په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راوخلم. تر ویده قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې له بحث له پایله بو خبرې پیکړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیله نشته. او افغانان ل افغانستان بهر پراګنده دي او د افغانستان دننه طالبان هم لخپل دریزه په جنو موارد او مهم موارد کې نه دي پوښښ شوی، خصوصا د مکتبونو په برخه کې. آزاد صاحب قصاصو نظر وخت
ګوري به شکه چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي، لکه لبا د مرګ په تیر څلور لسیجې کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي، نه دا سوي و، نه دا سیاسي شعور و، نه دا د یووالي لارې چې خپل د افغانستان مسائل حل کړي. لهذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي، هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي دي. جنیف د غونډه نیولې بیا تر اوسنۍ روانه غونډه بیل شکه چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه ارزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ یې غوښتنه کوو، لیکن بل هیڅ لار نه
ستاسو دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه را سره واخسته. اجازه اخلم زحمت شي بره
تنها پسنده